د موسیقي خبرونه پایته ورسیده. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دو بجې شوې. یوې بلې خبرونه کې مزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. مخ له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اول چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن په موسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره وګوري. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولنډ کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه د کډوالو په توګه کډوالې اړول نیولې دي. د دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو د اورېدو لپاره راسره اوسې. خو لومړی به صفي الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم کورني خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې شته خو د حل لپاره باید خلک همکاري وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مرجع ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسارېدو د قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس په بیلابیلو برخو کې شته ستونزې تایید کړي خو د حل لپاره د خلکو همکاري مهمه وبلله. ډاکټر عبدالله عبدالله نن له یو شمېر مدني فعالانو سره په لیدنه کې وویل چې اوسنۍ ستونزې په تیره ناامنۍ په یو ځل نه دي رامنځته شوي، بلکې له پخوا پاتې دي چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره لا زیاتې شوې دي. ښاغلی عبدالله په خلکو غږ وکړ چې د ستونزو هواره یوازې د حکومت کار نه دی، بلکې دوی هم باید په دې برخه کې جدي همکاري وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په مرجع ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مرجع ولسوالۍ د پولیسو یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه نن پیل شوې او په نتیجه کې د سیستاني او بلاک پنج سیمې د طالبانو لاسته ورغلې دي. د هلمند والي ویاند عمر زواک وایي چې افغان پوځیانو له یادو دوو سیمو تاکتیکي شاته کړی دی او د نیولو لپاره بیرته عملیات هم پیل کړي دي. په مرجع کې په داسې حال کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړو زور اخیستی چې تمګړې د نادلی په یو شمېر سیمو او د لخکرګا په باباجي سیمه کې هم جګړې روانې دي. او لسیجرګي په غور کې د یو انجلۍ د سنگساري دو د قضیه د جدي تعقیب وختنه وکړه. د ولسیجرګي رئیس عبدالرؤف ابراهيمي نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې په غور ولایت کې د رخصانی په نوم د دې انجلۍ سنگساري دل محکوم کړل او وی ویل چې د انساني ارزښتونو او بشري حقوقو دغه خلاف عمل عاملین باید سزا وویني. د ازادي رادیو د یو ویډیوي راپور لمخې نو لسکلنه رخصانه د غور د مرکز د فیروزکو ښار په ناامن کلی غلمین کې د غیر مسؤوله وسلوالو له خوا دروشت کلن محمد گل سره د جنسی اړیکو د لرلو په تور سنگسر شویده. دو د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لنډې دمې وروسته فریبا ظاهر در اوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د سوریې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره لوی ډیپلوماتیکي هڅې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زاخاروف پرون ویلي وو چې د دې خبرو اصلي تمرکز به په سوریې کې پر سیاسي بهیر او هم د دمشق او د سوریې د حکومت مخالفینو ترمنځ د رښتینو مذاکرو پر پایل وي. روسیه وړاندیز کړی چې راتلونکي اونۍ د سوریې د حکومت او د هغو د مخالفینو ډلو د غړو د خبرو کوربتوب وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسنیو د دفتر مشر الیزابت ترودو پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په مسکو کې د سوریې د مخالفینو لیدنه به په ویانا کې د سوریې د بحران په اړه د خبرو په تضاد کې نه وي داسې وویل.
We think that there's a time and a place when the opposition groups will be represented.
دا وای موږ فکر کوو یو وخت او ځای ستاسو چې د سوریې مخالفي ډلې باید هلته حضور ولري، خو تر اوسه موږ هغه برخه ته نه یو رسیدلې. موږ ټول په دې هڅه کې یو چې دا بهیر پر مخ ولاړ سي او ډېر ژر به سوریایي وګړي هم پکې شکل سي. دا د دوی هیواد دی او د دوی راتلونکی ده. تر اوسه موږ د دې بحثونو لپاره چمتو نه یو تر هغه چې نړیواله ټولنه د دې بهیر د پرمختګ لپاره لا لویو نتایجو ته رسیدلې نه وي. لاوروف او د ملګرو ملتونو استازی استیفن دمستورا د اکتوبر پر دیرشمه په ویانا کې هم د اولسو لوړپوړو ډیپلوماتانو کپتانو په ډله کې سره لیدلې و چې د سوریې پر بحران خبرې کړې وې. په دوی کې د امریکا متحده ایالات، ایران او سعودي عربستان هم شامل و. د ایران فارس خبری آژانس وایي د دې هېواد سپای پاسداران د ځواک یو بل لوړ رتبه افسر په سوریه کې وژل سوی دی. ایراني چارواکو ویلي مصطفی سلیمانی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د سلام مشوره ورکولو د ماموریت پر مهال ووژل سو. دا په تېره یوه میاشت کې د ایران څلورم لوړ رتبه پوځي افسر دی چې په سوریه کې وژل کېږي. ایراني رسنیو ویلي دي چې د دې هېواد شل پوځي افسران تر اوسه پورې د سوریې په جګړو کې وژل سوي دي. د ترکیه د جنوبی ولایت غازی انتاب چارواکی وایي نه مشکوک کسان نیولی چې ادعا کوي د اسلامي دولت ډلې غړي دي. دوی وایي دغو کسانو پلان درلود چې په استانبول کې د یوه سیاسي ګوند پر دفترونو ځانمرګي بریدونه وکړي. د ولایت دفتر پرون ناوخته ویلي و چې د دغو مشکوکو کسانو دوه تنه یې د اکتوبر پر دیرشمه د یوه موټر تر ټکر وروسته نیول سوي دي. اووه تنه نور یې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سوه. له دوی سره لاسي بمونه، چاودېدونکي مواد او نورې وسلې هم نیول سوي دي. د غازی انتاب د والي دفتر وایي دغه دلی پلان درلود چې د نومبر د لومړۍ نیټې تر انتخاباتو دمخه په دغه ولایت کې ویره او بې نظمي رامنځته کړي. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې نه ویشت کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. دا چاپې د هغو کسانو پر ضد وهل سوي چې له دغه قاچاق سوو کسانو څخه یې د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغې پاکستاني شبکې له لیبیا او ترکیې څخه د مدیترانې سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپایي چارواکي وایي قاچاق کوونکو له دغو کسانو څخه سړي سر 14,000 امریکایي ډالر اخیستل. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نن غرمه په بکینګهام ماڼۍ کې د بریتانیا له ملکې الیزابت سره وګوري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون سه شنبه د 3.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د سوداګریزو تړونونو د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د بریتانیا او قزاقستان ته د هوساینې او پرمختګ په برخو کې د دوو شریکانو په سترګه ګوري. په دغو تړونونو کې په قزاقستان کې د ګازو د څلور نوي کارخانو او یو د فولادو د تولید کارخانه شامله ده چې کیمرون یې د دواړو هیوادونو مز د سوداګریزو اړیکو عمده برخه بولي. د بشري حقونو ډلې د بریتانیا حکومت تورنوي چې تر بشري حقونو سوداګرۍ ته لومړیتوب ورکوي، خو برتانوي چارواکي وایي ډیوډ کیمرون له نظربایف سره د بشري حقونو پر موضوع هم خبرې کړې دي. ټاکل سوی د قزاقستان ولسمشر له لندن څخه فرانسې ته سفر وکړي. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو هغه قانون لاسلیک کړی چې له مخې یې بهرني اتباع کولی سي د دغه هېواد په وسوالو ځواکونو کې دنده ترسره کړي. دغه طرحه د اکتوبر په 16 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب سوه. دغه قانون بهرنیو اتباعو ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد له مخې د اوکراین د وسوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده ترسره کړي. د ولسمشر پروشینکو له دفتر څخه په یو اعلامیه کې ویل سوي چې په دې قانون سره به د اوکراین د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ سي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې ده او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د روانې جګړې له حاله مو خبرو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي.
ختم مات کړی دی یو دا شکا د سپین منځه تللې ده سره د 5 کسانو دغو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کیدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت اغیز وکړي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کمک کنند.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکې اونۍ کې به په دې اړه خپل چمتو شوی راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو مارکیټ له حاله مو خبرو چې حتی زده کوونکي د درس په وخت کې ډیر ورزي.
دلته خپل ماده کمپیوټر دکان ده، زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته د زم موسم د کورتوي کې پټی کړي او دلته د مکتب نه را خنځین را پټ شي او دلته فلمو ته ولاړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د مخکخو خزو او د اساسي او بشري حقوقو د اونیزو لړیو نوې برخه هم درته خبرو. وړاندې خبرونو کې مو واورېدل چې د هلمند سیمه چارواکي وایي په مارجي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د هلمند په ځینو نورو سیمو کې هم البته د نادلي په یو شمېر سیمو او د لښکرګاه په باباجي سیمه کې هم جګړې روانې دي. له لښکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي همداسې بر سره د ټلیفون په لیکه دی. دایي صاحب راته ووایه چې جګړې په کومو سیمو کې زور اخیستی دی؟
نور سر تا خپل امنجان ته ډېر سلامونه او درنګم سلامونه. دغه وځي تاسو خبرې کوم جګړه د مرجی ولسوالۍ د ودانۍ څخه 2 کیلومتره د غرب لور ته روانه ده او سوال هک کړي چې ځان د ولسوالۍ تر مرکز ورکوي. دا جګړه دوه شپې مخکې یعنی د برای مسام او وړ مشپې رئیس د نن پر روانه ده او ویل کیږي پکې تر اوسه د افغان پوځ څلور ټانګونه چې طالبانو په غټو وسلو ویشتلي سوځول شوي دي او د پنځلسو شاوخوا کې افغان سرتیري تلفات هم لري. خو د هلمند والي وایند عمر ځواک وایي چې په هغې سیمه کې د تاکتیک له مخې ته شاتګ شوی دی او اوس د دې سیمو د بېرته نیولو لپاره په مرجي ولسوالۍ کې عملیات پیل شوي دي او جګړه په شدت دوام لري.
دایي صاحب همزمان له دې سره د مارجې سره په یو وخت کې د نادلي په ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د لشکرګاه په باباجي کې هم ویل کېږي چې جګړې روانې دي. په دې اړه چارواکو څه ویلي او څه کوم لوري پرمختګ کړی؟
چارواکو تر اوسه په نادلي او په خاص ډول په باباجي کې چې د لشکرګاه سره څلورم او زړه رسنیو ته څنګه ویلي او په مجموع کې د هلمند چارواکي طالب د دې جنگ په اړه چې وسپلن روان دي خبر اعلان وکړ په وخت او په موکې معلومات نور کې او اکثره وخت معلومات ورکول نه ډېر کې. خو هلمند والی ویان عمر ځواک تقریبا نیم ساعت مخکې ازادي راډیو ټول چې یوازې مارجي ولسوالۍ کې جنگ روان دی او هغلته موږ یعنی حکومت دول چې عملیات پیل کړي دي. مګر موږ ته ځینې سرچینې وایي چې دا اوس په نادلي ولسوالۍ کې چې د باباجي سره سرحد لري د لوی مانده او د لچک په سیمه کې اوس هم په هغه مربوطاتو کې چې د چانګیر سره نږدې دي جنگ روان دی. هم د باباجي په سیمه کې جنگ روان دی. لږ وخت وړاندې پړېدلي دي چې هممهاله د مرجی ولسوالۍ نه بیا د نادلي دا ستبریج تر ملګرو پورې د دې سرحد باندې چې د وسلوالو او افغان ځواکونو تر مابین خط ور همزمان جنګ دوامداره وساتي او په دې ډول باندې په ځینو سیمو کې پرمختګ هم لري.
دای صاحب تاسو چې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې تعقیبوي له څه مودې راهیسې په ډېرو سیمو کې ناامني زیاته شوې وه. د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم زیاتو خو دواړو لورو د طالبانو لوري او دغه راز د افغان امنیتي ځواکونو لوري په مورچلو کې یعنی په یو بل تهاجمي عملیات نه و پیل کړي. څنګه شول چې طالبان یو دم په پراخه کچه د هلمند په سیمو کې عملیات ته زور ورکړي یا تهاجمي حملو ته زور ورکړي؟
نور څه د تیر ځوکلن رئیس ځوانته شمالي ولسوالۍ کې چې غیرنې موقعیت لري او د طالبان لپاره د ټریننګ په پیدو او د ترڅنګ د عملیاتو د څه شاید لري جنگونه و او کله چې دغه ولسوالۍ یعنی د کجکی سنجین مساکلان او زاده او شیر ډیر سم مسکوت وکړ طالبان لا څه ولري او مرکزونه یوازې د پوسټ پایس باندې وسطات دي. نو وسلوالو په مرکزي سیمه باندې چې لشکرګاته نه ویل فشار واچوه او هغه وسوال چې په دې شمالي ولسوالۍ کې حتی د شمالي ولایتونو ته هم د طالبان سره رسېدلې دي اوس غواړي په مرکزي ولسوالۍ کې چې نادلي مارجه بېلګه ده او خپل د لشکرګاه سره څلورم
بېلګه ده. دایي صاحب راسره اوس په لاین کې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان هم همدا شی بر سره د ټلیفون په لیکه دی. قهرمان صاحب خبرونه ته راغلاست. قهرمان صاحب د زموږ د سیمه ایز خبریال خبرې مو واورېدی چې په هلمند کې جګړې زور اخیستی دی. په ډېرو سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی دی. علت څه دی؟
هلمند د ستراتیژیک لحاظ څخه هغه نقطه ده که چېرې مسلح مخالفین په هلمند کې بر لاس ولري دا پر دې دلالت کوي چې په ټول جنوبي غرب په نامه کې به دوی بر لاس ولري. که په جنوبي غرب کې ناامني وي تقریبا په ټول وطن کې ناامني ګڼل کېدای شي. د دغه لحاظ څخه مخالفین زیات کوشش کوي چې په هلمند کې په اصطلاح باندې بر لاس ولري. دوهم اساسي علت دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره سرحد لرو لکه ایران او پاکستان او هغوی دواړه زموږ په حق کې سالم نیت نه لري خصوصا په دې بیا او اخیری کی دوالو په ډیر به شرمانه ډول باندې تخفل الله سبحانه ته په اصلاح زور کړی دی دا یو دوهم علت دی په اصلاح باندې چې په مستو لس باندې جنگ شدت پیدا کړی دی
خرمان صاحب
زه په یو شی باندې
خرمان صاحب باندې هم
چې ډیر ځلی په اصلاح باندې دې ملت د پردیو دغه چې خوبونه همیشه په اوبو کې لاغو کړي دي یو ځلې به بیا هم زموږ
ولس
په خپل ټول اصلاح باندې سوالمندي باندې وتوانېږي چې له دې بوختو څخه معافک او بری راووځي زما باور پر دې دی کوشش کوي چې پر سیمه کښې بد لاس ولري او په جنګ کښې دغه څه معمول دي لا دا پوسته شا ته شول پوسته مخ ته شول دا پر دې باندې دلالت نه کوي په اصطلاح باندې چې یو فریق سړی زور ته لکي کړي بل سړی کمزوري ته لکي
خرمان صاحب
ولې اصلا د جنګ اخرنی حالت مهم دی چې څوک برنده
خرمان صاحب زما غږ اوری بلې ډېر مننه خرمان صاحب تاسو د هلمند د خلکو استازی یاست ډېره درنه دنده لرئ په دې مانا چې که چېرې خلک په دغسې ناامنیو کې راګیر وي ایا ستاسو په نظر د دوی ژوند به ډېر تریخ نه وي او هغو ټکو ته چې تاسو اشاره وکړله د هلمند د استازي په توګه په ولسي جرګه کې آیا دغه اندېښنې مو له حکومت سره شریکې کړي دي له چارواکو سره د هلمند وضعیت ډېر مهم دی او دوی باید مخکې له مخکې تدابیر ورته ونیسي چې طالبان هلته برلاسي نه شي
دلته په اصطلاح باندې حتی دا دوې ورځې مخکې د خپله د ناټو د عمومي قومندان جنرال کمپل سره خپله د جمهور رئیس د امنیتي نیازونو په راز کښې د وزیر صاحبانو سره او په خپله په محل کښې د جنرالانو سره څلېرویشت حتی په خطونو کښې په اصطلاح باندې د کښت رتبه منصبدارو د عسکر سره حتی تر پېنځو بجو پورې هم ویښو سره شپې ویښ پاته زه وایم ټوله څه په اصطلاح باندې ډېر په اندېښنه تر څام لاندې لرم او چې دې تپو ته لاړ شه وطن په سطح روان دی چې باید جګړه مهار شي په هر قیامت
باندې
په دې وطن باندې یو پردي جګړه تامین شوې ده په ټول وطن کښې جګړه ده
خرمان صاحب مننه
جمله زموږ پر هلمند باندې خورا د جګړې فشار دی د خپل ستراتیژیک اهمیت په درلودو سره ولې زه باورمند یم چې هلیځلې به نه لای تنهی کړي دا نتیجه ورکړي چې زموږ هلمندی ولس به د دې مشکلاتو څخه راوځي
بله قهرمان صاحب یوه دنیا مننه الیاس دایی د زموږ خبریال زما غږ اورئ
بله
د قهرمان صاحب خبرې خو مو ډېرې واورېدې احساساتي خبرې وې هلته اوس وضعیت څنګه دی آیا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره نوي ځواکونه رسېدلي دي په هغو سیمو کښې چې جګړه روانه ده
که څه هم په نادالي او باباجي کښې چې کله تقریبا شل ورځې مخکې جګړه پیل شول تر ډېرې مودې چارواکو دا ونه منل چې نوي سرتېري راغلي دي وویل چې زموږ سرتېري چې پیمنټ پروسیس دا کافي دي مګر عمر ځواک څو شېبې مخکې چې زما سره خبرې کړل هغه وویل چې وو د مرکز نه هم ځینې کتاب رسېدلي دي او ځینې تازه ګڼې سرتېري دی د کندهار نه هم رسېدلي دي او دوی د دې توان لري چې کومه جګړه چې په مرجو ولسوالۍ کښې وسلوالو پیل کړې ده او یو شمېر سیمې حکومتي چارواکو یا حکومتي سرتېرو د تاکتیک له مخې خوشې کړي ده به ډېر ژر ونیسي او تازه دمه سرتېرو دوی ویل چې رسېدلي دي
دایي صاحب فقط یوه لنډه اشاره که ورته وکړئ د ملکیانو وضعیت څنګه دی هغه سیمو کښې چې اوس جګړو زور اخیستی له دې مخکې خو هم ناامني زیاته وه د دوی ژوند ډېر تریخ و دغو نویو جګړو سره آیا بیا هم د دوی کډې بار شوي دي که څنګه او ځي امنو سیمو ته ځانونه رسوي که نه
نوري صاحب ما چې د کومو دوستانو سره خبرې کړي دي لشکرګاه ښار کښې او بیا په تېره هغه سیمو کښې چې د جګړې په څنګ کښې دي او امن دي د هر چا کور ته دوه درې حتی تر پېنځه پاملي پورې رسېدلي حتی په لشکرګاه کښې زموږ په خپل کور کښې پېنځه پاملي اوس اوسېږي یعنې د دغو کوسیمو نه چې د باباجي نه یې ونیسئ نادالي دا بېلابېلې سیمې د دې ولسوالۍ او دغه مرضي کښې چې اوس جنګ زور اخېستی دی تقریبا ویل کېږي د پېنځلس زره په شاوخوا کښې کورنۍ به د ځای کېدو په حال کښې دي او اکثره یې یا لشکرګاه ته یا په ولسوالیو کښې نږدې کلي ته او د دوستانو کورونو کښې نږدې خو د مهاجرونو ریاست ما ته وویل چې دوی تر اوسه توانېدلي دي د څلور سوه یلا پېنځه سوه کورنۍ په شاوخوا کښې سروې کړي او د هغوی دقیق ادرس معلوم کړي او بیا د مرستې لپاره کارټونه ورکړي
الیاس دایی له تاسو نه یوه دنیا مننه بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د جګړې له وروستي حال او دغه راز چې جګړې په سیمه کې څه ورانی رامنځته کړې ده په ملکیانو یې څه اغېز کړی دی په دې اړه به د ازادي راډیو اورېدونکو ته معلومات ورکړئ
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند له جګړو زو ختیز ننګرهار ولایت په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې لسه مودې راهیسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات شوي. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي او په دغو عملیاتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپورټ کې.
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات روان دي. ولسوال وایي تیره شپه ځانګړي ځواکونه چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی سیمې ته ورسېدل او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل. نوموړی وایي د تېرې شپې بریدونو سره د داعش ډلې ختم شوی او افغان ځواکونو مخته کړی دی.
په جنجال څنګه کې اوس جنګ روان دی. دا اوس همدا خاورې دا د تیارو انداخ دی. یو جسد هم دستي لاسته کړی دی او په کندرو کې یو جنجال څنګه کې په نرګوس کې نرګوسي طرف ته زمونږ دا سرونه ټول زمونږ د کومنډو په لاس کې ختم مات کړی دی. یو دا شکا دستي د منځه تللې ده سره د پنځو شپږو کسانو دغو چې دا پنځه شپږ کسان سره د راکټ او د څو دا د منځه تللي.
ولسوال وایي هغه سیمې چې افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي په هغو ځایونو کې امنیتي پوستې فعاله کړي. دی وایي تر اوسه یې څلور امنیتي پوستې فعاله کړي او پر دوو نورو پوستو کار روان دی.
زمونږ پوستې څلور پوستې فعاله شوې. پنځمه پوسته باندې کار روان دی چې پنځمه خلاصه شوه. په شډل په سیمه کې بیا په شپږمه اوس په شډل په سیمه کې د پندولا هغې طرف ته یو پوسته باندې اوس کار شروع کېږي.
د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره کله چې سیمه افغان ځواکونو له وسلوالو پاکه کړه وروسته به خپله د سیمې خلک له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د خپلې خاورې ساتنه کوي.
ازادي راډیو اوري د افغانستان دفاع وزارت وایي له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت اغېز وکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چین کولی شي د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو ډېره برخه پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت یوې مسق سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له چین سره لاسلیک شوې امنیتي موافقه یوازې د کابل په امنیت پورې محدوده نه ده. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم له چین سره د لاسلیک شوې امنیتي موافقې ډېر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي، خو یوې موثقې حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقې په متن کې چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د امنیت په بېلابېلو برخو کې مرسته کوي. دې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چین ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ځواکونو په ښه تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولی شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو ډیره برخه پوره کولی شي.
چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولی شي. دوی کولی شي له موږ سره د کشفي او استخباراتي وسایلو، د افسرانو پر روزنې او د ملي اردو د وسایلو او وسایطو په برخه کې مرسته وکړي. زموږ اردو دې ته اړتیا لري. دغه راز که چین موږ ته د شپې لخوا د لید استخبارات وسایل راکړي، په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالی شي.
افغانستان او چین د سه شنبې په ورځ درې موافقې لاسلیک کړې چې یوه یې د امنیت او دوه نورې د ښار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین له مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصته ښه ګټه واخلي او د چین مرستې ښې مدیریت کړي. د دغې جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علی اکبر قاسمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
په هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواښ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي، خو مدیریت یې ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي، دا د حکومت په رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې همدې هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکو سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولي او وایي چین هم له هغو ګواښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رانځوړي.
هر قراردادی که چنده عملی پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ
هر تړون چې عملی بانه غوره کوي که ډیر ور تړون هم وی له هغه لوی تړونه خده چې عملی کیږي نه. زه د چین همکاري ته ډیر هیله مانیم. کوم تړون هم چې له چین سره لاسلیک شوی عملی بانه لري، چین پرمختللی ټکنالوژي لري او له هغه ګواښونو سره مخ دی چې موږ ترې ران جوړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. موږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستانی وای چې له چین سره امنیتي موافقه لروانی پلوه هم پر افغانانو ښه اغیز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمېر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولي او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پر همکارۍ هم ټینګار کوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوري. د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکې اونۍ کې به په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پلاوی مرستیال ازادي راډیو ته وویل کله چې فاروق وردک د دې وزارت د پوهنې وزیر و د هغه د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد یو لړ موارد موندل شوي دي. په عین حال کې د فساد پر وړاندې مبارزې عالي اداره هیله کوي چې په دې وزارت کې د فساد په اړه معلومات او څېړنې د عملي نتایج ولري. خان محمد سین تفصیل اوروي.
دا چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد لومړی درجه مسؤل کوم چارواکی دی په نږدې راتلونکي کې به څرګند شي. د پوهنې په وزارت کې د فساد د ارزیابۍ لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي چې په دې اړه د دوی ارزیابي بشپړېدو ته نږدې ده. د دې پلاوی مرستیال عطاالله ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاروق وردک د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد ځینې موارد موندلي دي.
گزارش ما زیاد کوشش میکنیم که در همه هفته آینده
موږ زیاته هڅه کوو چې خپل راپور په راتلونکې اونۍ کې جمهور رئیس ته وړاندې کړو او پر موضوع ورسره خبرې وکړو.
ښاغلي ویسا وویل داسې موارد یې ترلاسه کړي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د هېواد په ځینو ولسوالیو کې له 12 ټولګیو څخه څوک نه دي فارغ شوي او سربیره پر دې ځینې پروژې څېړلي چې چارې په شفافه توګه عملي شوي نه دي. بلخوا سموده وړاندې د پوهنې نوی وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي چې په ځینو ځایونو کې د سلګونو ښوونځیو د ښوونکو له تنخواګانو د ورکړې له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. بلخي دا هم ویلي چې د پوهنې وزارت پخوانیو چارواکو په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر ښوونځي فعال ښودلي، حال دا چې په دې سیمو کې ښوونځي تړلي وو او په نامه یې میلیونونه ډالره خوړل شوي دي. د پوهنې وزارت نویو چارواکو دا ښوونځي د خیالي ښوونځیو په نامه یاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د امریکا د متحدو ایالاتو خاص مفتش د پوهنې په وزارت کې د لسګونو میلیونونو ډالرو پر اختلاس اندېښنه ښودلې ده. جمهور رئیس په پوهنې وزارت کې د فساد د بررسۍ لپاره یو کمیسیون وګماره چې د روان کال د اسد په میاشت کې څېړنې پیل کړې دي. د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره هیله ښیي چې د پوهنې په وزارت کې روانه څېړنه عملي نتیجه ورکړي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
امیدوار استیم که هر چیز زودتر خاتمه پیدا بکنه و
هیله ده چې دا څېړنه ژر تر ژره بشپړه سي، ځکه چې خلک تر ډیره حده د دې مسلې حقیقت ته په تمه دي. خلک غواړي چې پوهیږي عدالت په دې برخه کې کومه پرېکړه کوي.
په دې هکله سموده وړاندې د پوهنې وزارت پخوانی وزیر فاروق وردک ازادي راډیو ته ویلي چې حاضر دی په دې وزارت کې د فساد د موجودیت د هر ادعا په وړاندې ځواب ورکړي. دا چې د پوهنې وزارت لپاره د حقیقت موندنې د پلاوي په اړه به جمهور رئیس څه اقدام وکړي دا به وروسته معلومه شي.
و امروز چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکې اونۍ کې به په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې ډیر مارکیټونه جوړ شوي، یو هم د کوچي مارکیټ ده چې ویل کېږي ګڼ زده کوونکي حتی د درس په وخت کې ورځي. ولې
دلته ښکلی ما د کمپیوټر دوکان ده، زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته د ځې موسم ده په کورتوی کې پټې کړي او دلته د مکتب نه را ښوونځي نه را پټ شوي او دلته فلمو ته ولاړي.
دا چې زده کوونکي ولې دې مارکیټ ته د درس په وخت کې ورځي او ښوونځیو ته نه ځي، په دې اړه تفصیلي راپور به د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته واورو. پر دې سربیره د ازادي راډیو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د اونیزو لړیو نوې برخې هم درته خپروو. خو اوس فریبا ظاهر ته واورو کوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په مرجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې د چارواکو په خبره افغان پوځیانو له سیستاني او بلاک پنج سیمو څخه تکتیکي شاته کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په بیلابیلو برخو کې شته ستونزې تایید کړې خو د حل لپاره د خلکو همکاري اړینه بلله. ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسارېدو د قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. په کابل کې د سمارټ سیټي یا د زیرک ښارګوټي ساختماني چارې نن پرانستل شوې چې په بشپړېدو سره به د 15,000 کسانو لپاره د استوګنې زمینه برابره شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره وګوري. د ترکیې د جنوبي ولایت غازی انتاب چارواکي وایي نه مشکوک کسان نیولې چې دا کېږي د اسلامي دولت ډلې غړي دي. او د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني ډول کډوال وړل نیولې دي.
تاسو ول ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو ژمنه کړې چې سږ کال ژمی به د هیواد په ولایتونو او مرکز کې د تیلو او ګازو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندی ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت به په هیواد کې د ګازو او تیلو بیې کنټرولوي.
هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه استفاده وکړي او په ژمی کې زمونږ د خلکو نه ډېر پیسې واخلي. مونږ خپله د 15,000 تنه ډېره ذخایر لرو چې اوس فعاله شوې ده او خصوصي سکتور هم 30,000 تنه د غازو ذخیره لري.
شاغلی قوقندی وایي چې هغه کسان چې ګاز او تیل په لوړه بیه پلوري له هغو سره به قانوني چلند وسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا په سړېدو سره په کابل ښار کې د ګازو او تیلو بیه لوړه شوې ده. چین غواړي د هرات زعفرانو ته په خپلو کورنیو بازارونو کې د خرڅلاو زمینه برابره کړي. د افغان ولسمشر سوداګری سلاکار او د هرات د سوداګری او صنایع خونې لومړی مرستیال سیروس الاف نن ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به افغان پلاوی چین ته ولاړ سي او له چینایي چارواکو سره به دغه هیواد ته د هرات د زعفرانو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. د هرات زعفران اوس مهال د هیواد په کچه اوله درجه لري. ښاغلی الاف وایي چې د هرات د زعفرانو د صادراتو له زیاتېدو د سره به خلک د دغه ګل کارنې ته پام وکړي او د تریاکو کښت به هم ورسره کم سي. او د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې سږ کال په میدان وردګ ولایت کې د مڼو حاصلات 28% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات 110,000 تنو ته رسیدلي چې کندهار، ننګرهار، غزنی، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو ته هم استول شوي دي.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. وړاندې دوه نیز پروګرامونه لرو، د مخکښو ښځو او د ستاسو او د اساسي او بشري حقونو. خو تر دې مخکې د پکتیا د ګردیز د کوچي مارکیټ له حاله مو خبرو. کوچي مارکیټ هغه مارکیټ دی چې ډېر زده کوونکي ورځي، حتی د درس په وخت کې هم ډېر زده کوونکي په دې مارکیټ کې لیدل کېږي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم دې مارکیټ ته ورغلی او له زده کوونکو او له پلورونکو سره خبرې کړې دي.
په ګردیز ښار کې د کوچي مارکیټ یو له هغو مارکیټونو څخه دی چې د ښوونځیو ډېر زده کوونکي له ښوونځیو څخه د درس له ویلو راپټیږي او همدلته راځي. موږ دې مارکیټ ته راغلو او ګورو په دې مارکیټ کې څومره ځوانان دي، څنګه څه کوي او په کومو کارونو بوخت دي، د څه لپاره دې مارکیټ ته راځي.
Thank you.
اوس دا کوچی مارکیټ هغه یو دکان ته راغلی یو چې دلته ډیر ماشومان هم ولاړ دي او په موبایلونو کې د میموریانو لپاره سندرې اخلي. له دوی سره به هم غږیږو، خو دلته به په پیل کې له یو کس سره خبرې وکړو. کاکا ته راته ووایه چې دلته څنګه راغلی؟
زه خو دلته د میموري کارډ دپاره راغلم، میموري کارډ ډکوم.
د څه شي دپاره میموري کارډ څه شي نه ډکوي؟
دا کمپیوټر کې راته ډکوي.
د دکاندار
گانې مانې چا چوي، ډرامې چا چوي، دې دغه دپاره
ډېر څه خوند درکوي. خپله ګورې که بل چاته اخلي؟
نه ولا خپله ګورم، خو ډېر فلمونه ماته خوند راکوي. دا پښتو فلمونه
ته یو ځوان پایس راته وایه، ته څنګه راغلی دې مارکیټ ته؟
موږ امریکا کارت اخلو.
ځان راته معرفي کړه.
ځان خو
که ځان مه معرفي کوه، ته راته وایه څه شته راغلی؟
والله امریکا کارت اخلو.
څه رقم امریکا کارت اخلي؟ امریکا کارت باندې څه کې؟
امریکا کارت ته شیان ور واچو، وګورو
سبق وایې
لکه قرآن شریف ور واچوې، نو مسلې روغې روغې ور واچوې،
سندرې نه پکې اچوې؟
نه کې اچوو.
نه دا تا یې خندا نه داسې معلومېږي چې راغلی سندره پسې او کیسه دې بدله کړه؟
نه نه، زه بدله انشاءالله نه بدلو.
بیا دې ځان ولې معرفي نه کسې؟
ځان څه شته معرفي کوې؟
ښه، میموري کارډونو کې تلاوت اورئ؟ ولې مدرسې ته نه ځئ یا مکتب ته نه ځئ یا وخت په هغو نه تېروئ؟
هلته خو الا کې اوس حالات خراب دي.
حالات خراب دي، یعنې دا نه کوي. تاسو خو دکان لرئ، دلته څومره ځوانان یا ماشومان درته راځي د ورځې په اوږدو؟
جلال دین، دلته خلک ډېر راځي.
د دې کاروبار نه ورځې څومره پیسې یا عواید دې لاسته راځي؟
دغه زر دوه زره روپۍ عواید لاسته راځي کاروبار کې د ورځې.
د کمپیوټر له لارې څه کوئ تاسو؟
زه دا سندرې او نعتونه او یو شی بل شی دا فلمونه خلکو ته اچوم.
ته خپله هم خوند ترې اخلې که نه یوازې؟
ولې نه.
اوس هم د کوچی مارکیټ یو بل دکان ته سر ورښکاره کوو. دلته ډېر ځوانان ولاړ دي او دغه ځوانان هم په میموري کارډونو کې سندرې یا نور هغه د ضرورت وړ توکي اچوي. له دوی سره به خبرې وکړو. په مخ کې مې یو ځوان ولاړ دی، دی به را سره وغږېږي. ته ځان راته معرفي کړه.
زه عثمان غني د ګردیز مرکز یم.
ښه، دلته څنګه راغلی؟ د کوچی مارکیټ ته ډېر خلک راځي، دلته موبایلونه پلورل کېږي، په میموري کارډونو کې سندرې اچول کېږي، ته څنګه راغلی؟
موبایل ته راغلی. موبایل مې واخیست.
تا دلته موبایل واخیست؟ ته ځان راته معرفي کړه.
زه رحمت ګل د پکتیا ولایت اوسېدونکی.
دلته خو موبایل دکان کې ته ناست یې، څنګه ناست یې، څنګه راغلی؟
راغلی دلته ما خپل یو ملګری مې ده او زه خپل هم کوم هغه څه دي مثال موبایل یې اخلو یا هغه کوم تلیفون بېرته موبایل ډکولو داسې مثال یا کومې وطني سندرې یا د موږ او تاسې دا ملي لوبغاړي څه دي کرکټ دا کوم بریاوې هغه کړي دي زه هغه کوټو شوق لري دغسې د هغه وګوري.
ته دلته څه کوې؟
زه خپلې دغه لپاره راغلی یم چې ریکارډ کې د کرکټ هغه واچوم لوبې سې کوم.
ولې دغه وخت چې تاسې دلته مصرفوئ دا ولې په زده کړه یا مطالعه او په دې شیانو نه مصرفوئ؟
هغه هم دغه داسې داسې وایي لږ تفریح سړی وکړي.
تاسې خو ډېر وخت دلته لیدل کېږي د تفریح؟
نه نه، داسې نه، هر وخت لري، ځان ته یو ټایم لري. اوس اکثره وړ کې دي مثال د سهار ټیم کې ځي او ځینې ځي بعد له وخته ځي.
ته په کوم وخت مکتب ته ځي؟
بعد له وخته.
څوم سن کې؟
څوم دولسم کې.
دولسم کې کانکور ته آمدګي لري
انشاءالله.
که دومره راته وایه چې دلته څومره ځوانان راځي او څومره دلته موبایلونو ته څه اچوي؟
دلته بېشماره خلک راځي موبایلونو ته، کرکټ اچوي، ریسلنګ اچوي، ډرامې اچوي، فلمونه اچوي، انډیا سندرې اچوي.
ماشومانو تعداد پکې څومره ده؟
ماشومان هم زیات دي کې، ځوانان هم زیات دي کې.
او د مکتب ماشومان ده؟
مکتب ماشومان هم زیات دي کې، خو اکثره موږ چې ماشومان چې په شیشه نه پیږي هغې ته کار نه کوو. موږ وایي چې خامخا بیا لارې نه شي.
ته ځان راته معرفي کړه.
زه عزیز ګل د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ.
تو دلتا چه کوي سره غلې دې مارکیټ
زه دلتا راغلا یم اتلې لپن ته گیمنا چوما
گیمنا چه
و
مکتب وای
و
سم سیل
و ام ټولګي کې
ته وای ولې اوس سبق ته نه ځو خو سبق کې دا تقریبا 8 بجې دي
زه سبق مسپخي ما وایم
مسپخي ما وای په کومه لسه کې وای
مرزکه لسوالای کې
نو اوس مرزکه خو دې مرکز نه ډیر 15 کیلومتر لري دا نو ته څنګه په دې 15 کیلومتر کې مسپخي مرسي کې
راسيګه ما نیم سات کې راسيګو
یو ځل یې هرمرو ام صحا
دلتا په کوچی مارکیټ کې څومره زده کوونکي دي خوانځي راځي دی وایني شاید په توګه راتمه
دلتا خپل ماده کمپیوټر دکان ده زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته زم موسم د کورتوي کې پټی کړي او دلتا د مکتب نه را خوانځي نه را پټشي او دلتا فلمو ته ولاړي زیاتره وخت د دې سریالو وخت ورته معلوم ده چې پکس هغه لس بجې یورس بجې سریال شروع کیږي پیغه وخت باندې ځان دلته ورسوي او هغه ماشومان چې د مخکې به د ورځې 100 روپۍ کار کو کورته وړل هغه 50 روپۍ کورته وړي ځکه نیمه ورځ دلته سندر ته ولاړي
د خیال په ډول ژوند کوي بیا هم حقیقت نشي بدلېدلی
څنګه میږي
صدر
څه شي کوي دلته
پالشي
دا اوس په شاته بکس اچول او دلته د ټلویزیون سکرین ته د کتل ولې دلته د ټلویزیون ته کتل په دکان کې
اې صندوق شنو کتل
نو خپل وخت دلته نه تیریږي دلته دی وخت نه تیریږي
نو دلته ګرځم
دلته ګرځي پالشي کوي خوتو ټلویزیون ته ولاړ یا
څه ولاړ
یا څه ولاړ دغه ماشوم ته چې تقریبا د لسو کلونو په شاوخوا کې به شاته د موچګیرت د سامانونو ډبلای په غاړه چولې او د ټلویزیون ډرامې ته قتل او هغه سکرین مخامخ چې لګیدلې د شیشې نه یې خواته د یم ورته ولاړ د په لسګونو نور ماشومان ورته ولاړ دي ورځې په وګدو کې دغه وضعیت د پکتیا ځینې کسان اندېښمن کړي دي چې خوانځي او کار زده کوونکي او ماشومان له کار څخه په دې مارکیټ کې وځي او د دې مارکیټ د کنټرول لپاره باید ځینې مدني فعالان کار وکړي ولې اوس دلته د کمپیوټر دکانونه جوړ شوي کمپیوټر پلورنځي دي تاسو دې په اړه راته وایي
او رښتیا هم اوس دلته د کوچي مارکیټ ته چې کوم شاګردان راځي د مکتب نه پټیږي او دلته تلویزیونو ته یا د کرکټ میچونه چې یو ته ګوري او خپل وخت دلته په دا مارکیټ کې ځای کوي
تاسو څه فکر کوئ د ماشومان راتلونکي ته د هیواد راتلونکي ته د دوی د ډول وضعیت ته څه فکر
ولا د ماشومان د وضعیت خو اول خو د دوی د پلار او د ورونو د ترونو دا حق د دوی باندې چې دوی وڅاري او تعقیب کړي تر څو پورې دوی مکتب ته پښتنه وکړي د معلم نه ولی معلمان هم داسې معلمان دي چې هغه هم ورځ ډېری او خپل وخت ډېری دا نه وي چې پلار ته یا کوم یو تلیفون شمیره تر واخلي هغه ته زنګ ووهي او د پلار هم ولاکه داسې خاصه توجه ورته کړي خپل اولادو ته نو دا وخت دلته ضایع کوي او دلته تیری مګر ډیر کوشش کوي چې سوای خلوبې سړو نو وړ کې دی کله کله کنځام راته وکی
دغه ماشومان چې دلته په مارکیټ کې ګرځي را ګرځي او د ټلویزیونونو سکرینونو ته متوجي دي له موږ سره هیڅ ډول خبرې نه کوي موږ هڅه کوو چې دغه ماشومان وغږو ولې دوی نه غږیږي هماغه ډول چې څنګه هر ورځ لیدل کیږي په لسګونه څه په سلګونه ماشومان د ښوونځیو څخه راتښتي او دلته خپل وخت ضایع کوي موږ به د معارف له چارواکو څخه هم وپوښتو چې د دې مخنیوي لپاره یې څه کړي دي د پکتیا پوهنې رئیس لقمان حکیم حکیمی راته وایي
په دې برخه کې موږ د حج اوقاف رئیس صاحب سره د کارمندان سره موږ ناسته درلوده او خپل د امنیتي کمانډان سره موږ د خبره شریکه کړې د پرسونل سره د دلته حکومت ساحو کې د امنیتي کسان لري او خپل موږ خپل د شاګرد د کورنۍ سره هم د ځن استادانو په واسطه باندې خپل د استادانو سره موږ په دې برخه کې ناست یو دوی سم د ستونزې شریکه کړې ان شاء الله د ستونزې په حل کې موږ جدي یو
د ګردیز یو شمیر وسیدونکو د خوانځو د شاګردانو د راتلونکو لپاره اندېښمن دي دوی له ماره پریاست څخه بیلابېلې غوښتنې لري وای چې د خوانځو زده کوونکو باید له مستقیم نظارت لاندې ونیسي د ګردیز ښار یو وسیدونکو اجرایم
د خپل استادانو معرف کوي
کمیټه ورته وټاکی چې دغه مخفل معسلین پس دغه دغه دکانو ته دغه کوم ځای کې کوو ګرځي داس وخت کې پیدا کی یو سی اغل ته لیک اجازه ورکي او سند کې ما درس کې نوی دغه بډې رخصې لاروي
مونږ د ګردیز کار دغه لوی ستونزه چې خونځې زده کوونکي او ځوانان ورسره مخ دي د حج او کاپو د رئیس مولوی غفور مخته هم کې خو دغه پاړه وویل
ټول مسلمانان د خبرې چې د اسلام نظام د همدې منکراتو د ورکېدو په خاطر باندې جوړېږي د امر بالمعروف شعبه مکلف ده چې دغه کارونه وکړي خو دا همداسې نه کوي زه به ولایت ته انشاءالله پیشنهاد کوم د ده سره به څه نظامي قوت هم یو ځای کوو او دا به ګرځي په ښه دعوت حسنه به هم ورکوي حکمت به هم ورسره چلوي نه به وړ کې بېکاره ګرځي انشاءالله نه به په سکرین خانو کې فلمونه ګوري
د پکتیا ډیر اوسیدونکي په دې اند دي چې که د پکتیا ولایتي اداره او معرف ریاست او کورنۍ په شریکه د خپلو ماشومانو د راتلونکي فکر ونه سنجوي ښایي ورځ تر بلې دغه وضعیت لا پسې دوام وکړي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شارف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشر د حقوقو د تامین په اړه بحث کوو د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د معلومات لرونکو وګړو د څنګ مشر محمد اسد صافی دی صافی صاحب اشتراغلست
په لومړي سر کې زه هم ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم
صافی صاحب دولت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې څه مکلفیتونه لري
مخکې د دې نه چې د دولت مکلفیتونو ته راشو باید ووایو چې خپل حقوق بشر څه شی دی یعنی کوم حقونو ته موږ بشري حقونه ویلی شو که څه هم په دغه مورد باندې کوم جامع او معنی تعریف وجود نه لري موجود نه دی خو بیا هم یو تعریف چې تقریبا ټولو ته د منلو وړ دی هغه دا ده چې هغه حقونه چې انسان ته د انسانوالي په خاطر باندې لري دغه ته بشري حقونه وایي یاره دغه حقونو ته یا دغه ازادیګانو ته ذاتي حقونه هم وایي ځکه چې دغه هغه حقونه دي چې بدون دغه حقوقونه یعنی انسان نیمګړی دی حتی نشي کولی چې ژوند وکړي چې دغه حقونه هغه خپلې ځانګړتیاوې لري چې دا صرف د انسان په خاطر انسان ته ورکړل شوي په ده کې رنګ جنس دین مذهب جغرافیه یعنی هیڅ پوله هم نه مني اوس راځو دې ته چې دولت د دغه حقونو د پلي کولو دپاره کوم مکلفیتونه لري موږ ګورو چې دولت اول مکلفیت د دولت دا ده چې دغه حقونه چې انسان ته د انسانیت په خاطر باندې ورکړل شوي دي د دغه رعایت وکړي دا حقونه باید رعایت شي په دوم قدم کې باید دغه حقونه او ازادیګانې چې د خلکو دي د ده حمایت او پلوی باید هم ولري په ټولو برخو کې او کله چې د حمایت او ملاتړ موضوع رامنځته کیږي یعنی دغه حالت د تطبیقي حالت لري چې یعنی دغه حقونه باید په ټولنه کې تطبیق شي او کچیرې دولت وکولی شي چې دغه خپل مکلفیتونه په درست ډول د ټولو وګړو دپاره عملي کړي نو هغه دولتونه یا هغه نظامونه یعنی یو ښه نظامونه او د خلکو ته د منلو وړ نظامونه دي او په دې برخه کې ګورو چې هر دولت کله چې جوړیږي هغه واضح خبره ده چې د خپلې هغه درې قواوې چې مقننه قوه ده اجرایه قوه ده او قضایه قوه ده دې قوتونه جوړیږي چې هر یو د دولت دغه هر رکن په تطبیق او ملاتړ او رعایت د دغه حقونو کې خپل ځانګړي مکلفیتونه لري چې باید
د بشری حقوقو د ملاتړ او خوندیتوب په برخه کې کوم ډول ضمانتونه موجوده
کله چې موضوع د ضمانتونو رامنځته کیږي یا دغه ملاتړ موضوع رامنځته کیږي دولت په هر برخه کې خپل مکلفیتونه لري یعنی هم داخلي قوانین لري او هم نړیوالو قوانینو ته چې کله ژمن شوی دی او په هغه باندې تعهد کړی دولت خپل مکلفیتونه لري. یعنې دغه ضمانت یعنی بهترین ضمانت د بشري حقونو دپاره قوانین دي چې مقننه قوه باید داسې قوانین وضع کړي چې هلته د تمامو وګړو هغه ذاتي حقونه چې دي هغه تامین شي او دوی وکولی شي خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري. یعنې په دوه موضوعګانې دلته مطرح کیږي چې یو داخلي قوانین دي او بل هغه نړیوال قوانین یا کنوانسیونونه دي چې دولت هغه ته تعهد کړی. دلته دا مهمه نه ده چې دغه کنوانسیون دی او که دا یو ملي قانون دی. کله چې یو دولت یو کنوانسیون هم امضا کوي او یا یو ملي قانون جوړوي په دواړو کې هغه مراحل لازم مراحل چې شورای ملي ته ځي او بالاخره توشیح کیږي د یو قانون حیثیت ځانته نیسي. دولت په دغه دواړو برخو کې خپل مکلفیتونه لري چې دغه یو ښه ضمانت دی. که د مثال په ډول یو بشري حق مثلا اساسي قانون په دوم فصل کې نه راشروع کیږي تر اخر د دوم فصل پورې د دولت مکلفیتونه د اتباعو په مقابل کې هلته ذکر شوي چې ډېر ښه موارد دي او د دغه قانون د اساسي قانون د تطبیق د پاره اول قدم کې که چیرې وګورو جمهور رئیس مکلفیت لري د اساسي قانون د تطبیق او په هغه کې خپل سوګند یا قسم کوي چې زه به رعایت د دغه قانون د تطبیق یا د خلکو د حقونو د ازادیو دپاره قسم یادوي او بیا رئیس جمهور په مخ کې د ده کابینه چې حکومت ده هغې هم دې ته ژمنې او ضمانت کوي د دغه حقونو چې دوی باید دغه حقونه د خلکو ته هغه کې ورکړي هغه کوم څه چې په قانون کې ذکر شوي. یعنی ډېر ښه ضمانت دی د بشري حقونو په مورد کې قوانین دي او ملي او بین المللي اسناد دي چې د هغې په رڼا کې کولی شي چې هغه خپل حقوق او ازادیګان چې د انسانانو دي په هیواد کې او په ټولنه کې هغه ته لاسرسی ولري.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
اوسو مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله راوړو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې
بحث کوو. ازادي رادیو 1226 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغلاست صافی صاحب د ورستی پښتنې په توګه کچيري دولت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي مدني ټولنې او یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه کولای شي؟
موږ ګورو چې کله دولتونه یا خاص ډول چې حکومتونه اکثرا مایل تخلف دی کله کېدای شي چې دوی هغه لازم تدابیر چې دغه حقونو او ازادیګانو لپاره ذکر شوی دی د په عمل کې پیاده نکی یا دغه سرغړونه وکي. یعنی څنګه کولای شي چې دغه قوانینو د ډېر ښه تطبیق دپاره مدني ټولنې یا په خاص ډول د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون څه کولای شي؟ که چیرې یو داسې مثال ورکو چې په یو مورد کې چې یو حق ورکړ شوی یعنی قانون گذار د یو شخص دپاره یا د یو هیواد د تبعې دپاره هغه لازم ګڼلی دی مګر هغه نه رعایت کیږي یا حکومت هغه نه تطبیقي ښه ملاتړ نه کوي د دې حق نه بلاخره شخص محکمه ته مراجعه کوي او محکمه باید حکم وکړي د دغه حق د رعایت او د دغه د تطبیق په خاطر. فرض کوو چې یو داسې یو حالت راغی چې سرغړونه وشوه تضمین موجود ده په قوانینو کې ذکر یا په قانونو کې ذکر ده یا ذکر نه دی. بعضې داسې حقونه شته چې کیدای شي چې په قوانینو کې ذکر هم نه وي مګر د یو انسان دپاره چې هغه ذاتي حقونه دي له هغه نه سرغړونه کیږي. یعنی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون کولی شي چې دغه حق د رعایت لپاره د دولت نه مرسته وغواړي یا له حکومت نه مرسته وغواړي. فرض کوو چې دغه حق په تطبیق کې یا د رعایت د دغه حق لپاره ستونزې موجودې دي او دغه حق نه تطبیقیږي، یا یو ملي قانون د صراحت هم لري چې دغه حق باید دغه شخص ته ورته ورکړل شي مګر نه ورکول کیږي. موږ ګورو چې د ملي قوانینو د پاره یا په د کنوانسیونونو د پاره که په خاص ډول د کنوانسیونونو موضوع ته اشاره وکړو، دولت کلت دی چې د هر کنوانسیون د پاره خپل یو مشخص گزارش یا راپورټ نړیواله ټولنې ته یا مشخصې کمیټې د توغې کې وړاندې کړي، او د دې تر څنګه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یا مدني ټولنې هم د دې حق لري چې د دې د سیوري گزارش ترتیب کړي، یعنی اصلي گزارش دولت ورکړي. د دې تر څنګه موږ هم گزارشونه ورکوو. فرض کوو چې په یو مورد باندې که چیرې د معلولینو د حقونو موضوع په نظر کې ونیسو چې دولت د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او هغه ته تعهد کړی دی او تصویب شوی دی په افغانستان کې، وایي چې موږ معلولینو ته دغه کارونه وکړو، معاشونه هم ورکړو، کورونه هم ورته توضیح کړو، دوی هېڅ ستونزې نه لري، دوی ته د فزیکي لاسرسی موجود ده. په دغه ټولو مواردو کې دوی خپل گزارش ورکوي، خو د دې تر څنګه یو گزارش موږ هم ورکو. کچیر زمنګ گزارش یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون گزارش دی دولت د گزارش سره یو شی اوسی، خدا د دې دولت موقف پر نړیواله ټولنه کې په دغه مورد کې لړیږي، او کچیر داسې حالت تر ازو چې دی هغه لازم کارونه چې یعنی د دغه وګړو د پاره لازم دی یا د دغه قشر د پاره لازم دی تر سره شوی نه، او موږ په دغه مورد باندې دادخواهی کړی ورته ورغلی چې دا به تامین شي، موږ طبعا د دې په خلاف باندې گزارش ورکو چې اصلا دغه کار نه ده شوی او دغه گزارش چې دولت ورکړی یعنی حقیقت نه لري. په دغه صورت کې د دولت موقف یا د دغه رژیم موقف په نړیواله ټولنه کې تر سوال لاندې راځي. نو د بشري حقونو موضوع یو مهمه موضوع ده چې دولتونه باید همیشه یا په خاص ډول د افغانستان دولت، جمهور رئیس، حکومت، دوی باید ټوله ډېر پاملرنه وکړي د بشري حقونو ته، چې هغه انسانان ته چې کوم حقونه په قوانینو کې په نظر کې نیول شوي دي په ملي و نړیوال قوانین کې دا رعایت کی، او د دې د حمایت لپاره هغه لازم تدبیرونه په نظر کې ولري تر څو چې کوم گزارشونه نړیواله ټولنې ته ورکول کیږي هغه مطابقت ولري د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له نظریاتو او گزارشونو سره، او د مدني ټولنو د گزارشونو سره چې د افغانستان د دولت موقف په نړیوال ټولنه کې خپل ځانګړی ځای ولري.
قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
مخکخې خزي
احمد شیبریم هرکلی مکوم په خبرونه کې احمدزی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پوهنتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې په باورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پوهنتون کې درس لوست، نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال دخل کلو سره چې او ولایت دي او هغه د ټول لسم او د لسم په څیر لا هغه په مرکز کې د خپل دې له لږ څه مقصد راځي. کوم ازادي چې ما د لږ مثال چې یو نه دی نه لري د دې څه سره مخ نه نو زموږ د دې راته نو په یو څه هغه څه ورون دي ما ته دا ورونه نه دی.
تاسو چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل، نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول، او کنه تر څو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود؟
څنګه کومه چې هر نوې شول د ټیکاله څو ورنۍ دا راوړی چې کله کولې نه راځي هغه نو مخې دې رسېږي چې بیا اصلي لږ څه جدي کړو چې دا څنګه مو په څه کې ولا دا په سن یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي چې دې دې څه نه لږي بس نه دې دراځه پندې
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه. تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوي دي؟
نه نه، یعنی چې وایم کوم اول چې دوی ته ښه نه وي ستراتي یو عکس العمل کې خو نه وځي.
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي، هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي. تاسو څنګه؟
بعض مسائل بني در کول تو بعض مسائل بني سر خلاص خوب ما تدينه في هغال يمكن تبان على ولا مثلا دي لم دي سر في بيان تاني يا بسيط بيان تاني يا تبين دي مثلا بشكل بيان كم ولا بس كم ده خوب ما بوري نمر بس يعني ما نقصنا نبي بحسن ما نقصنا مشارع نالا حسن كنتو مذكورة وكذا ما أصلا سلو رب مثلا فبوري جنة مثلا
مدام